کشتیران افغان شنیدین. رسیدیم به پایان این مجله خبری. همکارم صفی اولاستان اگزای در استدیوس و با برنامه بعدی با شماست. خوش آمدین.
مننکم زرخونه منگل. سلام سرم و بخیر. اته بجه شویزه صفی اولاستان اگزایم تاسو ازادی راژیو رای دغه پروگرام ده امین الله امیرزی پا تخنیکی همکاری تاسو تخبری ایگی پا دوی منی مایی که دو اونیس پروگرامونه هم لرو بشری خونه و جوند پشی بو که خو لمره رازو لمره نیمایی تا ده سر موضوع داده چی ده افغان حکومت اجرای رئیس عبدالله عبدالله نند شانگهای سازمان غړی هیوادونو پا غونده که ده افغانستان پا سول و ثبات خبری کبی ده هماری چی شربتگل پا پیخور که لزندان روختون تا ورل شوی خود خوشکول و غختن قاضی رد کرد. تر رسم اخی دا افغانستان تیمی اونره مهم خبرونه. به خبرونو سرتکی دا افغان حکومت اجرای رئیس نن در شانگهای سازمان د غړو هیوادونو په یوه سرمجریزه کې خبرې کوي او تمه ده د افغانستان د سولې او ثبات راتلو لپاره د دغو هیوادونو همکاري وغواړي. په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي محکمې د افغان میرمنې شربتګلې د خوشې کولو غوښتنه رد کړې خو دوی د حکومت په همکارۍ هغه له زندانه روغتون ته وړلې. د پاکستان د اپوزیسیون مشر عمران خان وایي د اټکل کوي چې د سترې محکمې له لورې د اداري فساد د دوسیو له څېړلو سره به صدر اعظم نواز شریف هم له صدارته ګوښه شي. پوره خبرونه. افغانستان با د شانگهای د همکاری د سازمان د صدر اعظمانو په غونډه کې نن د سیمې د امنیت او ثبات لپاره پر سیمه ایزې همکارۍ ټینګار وکړي. د قرغدستان په مرکز بشکک کې د غونډې ته د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وینا کوي. د اجرایی رئیس مرستیال ویاند له بشکک ازادي راډیو ته په ټلیفون داسې وویل:
اجرایی رئیس په کنفرانس کې د خپلې وینا پر مهال پر سوله او امنیت د ترهګرۍ او تندروی پر ضد سیمه ایز همکاری پر ایجاد در افغانستان که ایجاد سو اقتصادی فرصتونو څخه د شګه چرخېنې پر مسایل باندې بحث کوي.
قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، چین او روسیه د دې سازمان غړي دي. هند او پاکستان د روان کال په جون کې له دې تړون سره د پیوستون تفاهم لیکونه لاسلیک کړل. په پاکستان کې افغان سفیر هیلمند چې شربتګله به له زندانه خوشی شي. شربتګله هغه افغانه ده چې په اتیایمو میلادي کلونو کې عکس په نشنل جیوګرافیک مجله کې خپور شو او له دې سره یې نړیوال شهرت وموند. حضرت عمر زاخیلوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما خپله د پاکستان صدر اعظم سره هغې نه درخواست وکړه چې په دې کیس کې مداخله وکړي. او دا خو فدرال کیس دی، فدرال دی خپل دومره کیس هم نه دی چندان، نو هغې د خپل کیس وباسي او دا خبره دې خلاصه کړي ټوله دې کړي.
په پاکستان کې د افغانستان د سفارت له هڅو وروسته پرون شربتګله چې د تور زیړي په ناروغۍ اخته ده له زندانه روغتون ته انتقال شو. شربتګله تېره اونۍ د چهارشنبې په ورځ په پاکستان کې پولیسو د جعلي اسنادو په تور ونیوله. او د لغمان مرکز مهترلام کې 15 نجونې او 15 هلکان له شپږ میاشتنی روزنیز او مسلکي کورس څخه فارغ شول. د هغه نجونې او هلکان دي چې د خپلو کورونو سرپرستي ورپه غاړه ده. دوی د موبایل، د کمپیوټر او موټر سایکل د ترمیم او خیاطۍ په برخو کې زده کړې کړي دي. د شپږ میاشتنی کورس د لغمان د کار او ټولنیزو چارو د ریاست له لوري جوړ شوی دی. بیا هم خراغله او سم د سیمه او نړۍ څو مهم خبرونه. د پاکستان د اپوزیسیون مشر عمران خان وایي د اټکل کوي چې د سترې محکمې له لوري د اداري فساد د دوسیو له څېړلو سره به صدر اعظم نواز شریف هم له صدارته ګوښه شي. عمران خان پرون اسلام آباد ته څېرمه خپلو پلویانو ته چې شمېر یې لسګونو زرو ته رسېده وویل: هیله من یم چې په دې میاشت کې به د شریف د تورې شپې انجام ووینو. سترې محکمې د سه شنبې په ورځ پرېکړه وکړه چې د قاضیانو یو کمیسیون به جوړ کړي ترڅو د نواز شریف پر ضد د اداري فساد د تورونو تحقیقات وکړي. تمه ده چې ستره محکمې د نواز شریف پر ضد د اداري فساد لومړی ناسته نن ترسره کړي. نواز شریف او د کورنۍ پر دوی د اداري فساد لګیدلي تورونه رد کړي دي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای وایي چې د امریکا د جمهوری ریاست د دوو کاندیدانو ترمنځ بحثونه د هغه هیواد په سیاست کې د یو ناورین ښکارندوی کوي. خامنه ای چې تېر ورځ په تهران کې د امریکا د سفارت د محاصرې په کلیزه کې خبرې کولې د ډونالډ ترامپ او هیلري کلنټن نومونه وانخیستل، خو ویل چې د دغو دوو کاندیدانو بحثونه د امریکا د شهرت د له منځه وړلو لپاره کافي دي. په تهران کې د امریکا سفارت په 1990 میلادي کال کې محاصره شوی و. د ایران مذهبي مشر همداراز ویل چې ځینې خلک وایي د سوریې، د لبنان، د حزب الله، عراق او افغانستان او آن د ځینو مسایلو داخلي مسایلو لپاره له امریکا سره خبرې وکړو، خو له امریکا سره خبرې به ستونزې هوارې نه کړي. دوی ویل امریکا نور تیر باسي او په ژمنو کې عمل نه کوي او په ناورین کې گیر پاتې ده. پا په داسې حال کې چې عراقي ځواکونه موصل ښار ته ننوتي، د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالې ډلې رهبر ابوبکر البغدادي له خپلو جنګیالیو غوښتي چې مقاومت وکړي. موصل دوه کاله مخکې د داعش لخوا ونیول شو او هلته یې خپل خلافت اعلان کړ. په داعش پورې یوې تړلې رسنۍ الفرقان پرون یو غږیز پیغام خپور کړ او کوم کس چې په دغه پیغام کې البغدادي ښودل شوی خپلو جنګیالیو ته وایي چې شاتګ مه کوئ، له خپلې خاورې ساتنه وکړئ، له شاتګ نه زر ځلې ښه ده. دا په تېر یو کال کې د البغدادي لومړنی غږیز پیغام و چې خپور شوی دی. روسیې ځواکونه له سربي پوځیانو سره په داسې حال کې ګډ تمرینات ترسره کړي چې په ګاونډي مونتنیګرو کې له ناټو سره تمرینات روان دي. ماسکو له ناټو سره د مونتنیګرو له یوځای کېدو سره مخالفت کوي او سربیا د کرملین نږدې ملاتړی پاتې شوې ده. د سربیا د دفاع وزارت ویاند جوان کریفکوپیچ پرون وویل له دوست هیواد روسیې سره د نومبر په دوهمه تمرینات پیل شول او هدف یې تروریستانو ته ګډ ځواب ورکول دي. د بیلاروس په لسګونو پوځیانو هم په دې تمریناتو کې برخه واخیسته. په ورته وخت کې د ناټو یو شمیر پوځي واحدونو تر دې یو ورځ مخکې په مونتنیګرو کې د طبیعي آفتونو او کیمیاوي وسلو د استعمال د مخنیوي په هدف تمرینات ترسره کړل. او وروستی خبر له ایرانه. د ایران پخوانی لوی سیرانوال صدر سید مرتضوی د اداري فساد د یوې دوسیې په تړاو د 115 درو په وهلو محکوم شو. مرتضوی په 2009 میلادي کال کې د ایران د ولسمشرۍ تر جنجالي انتخاباتو وروسته د ایران د زرغون تحریک د فعالانو په ځپلو کې ونډه لرله. 49 کلن مرتضوی د پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد نږدې ملاتړی دی. دی کولی شي چې د محکمې حکم استیناف ته هم راجع کړي. د بشري حقونو د سار ډلې په 2010 میلادي کال کې مرتضوی له بشري حقونو څخه په سرغړونه تورن کړی و. مرتضوی پرون اعتراف وکړ چې هغه وخت د بیت المال څه ناڅه پیسې ترې ځای شوي دي چې دی د ټولنیزو چارو د پروګرام مسؤول و. د خبرونو پای. خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه په ویبپاڼې هم کتلی شئ. خو وړاندې په پروګرام کې اورئ د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن د قرغیزستان په مرکز بشکک کې د شانګهای سازمان په یو سرمشریزه کې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د سیمې همکاري غواړي.
اجرایی رئیس پر سولې او امنیت د ترهګرۍ او تندروي پر ضد د سیمې همکاري پر ایجاد او همداراز افغانستان کې د جاسو اقتصادي فرصتونو څخه د ښې ګټې اخیستنې پر مسایلو باندې بحث کوي.
په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي محکمې د شربتګلې خوشکول رد کړي خو هغه اوس په روغتون کې ده.
شربتګل په زندان کې نه ده، هغه په هسپتال کې ده، یو خاص اتاق دی ته آماده ده.
افغانستان لوی څارنوال فرید حمیدی د څارنوالانو یوې غونډې ته په وینا کې ویل که دوی د قانون د حاکمیت او تطبیق لپاره هڅې ونه کړي هیڅکله به سوله او ثبات او پرمختګ ونه لیدل شي.
د افغان میرمنې د ډېر ډولونه د تاوتریخوالي سره مخامخ دي، لکه فزیکي تاوتریخوالی، لواني تاوتریخوالی.
البته د دویمې نیمایي د بشري حقونو ژوند پروګرام هم اوري. دویمې نیمایي کې د بشري حقونو د پروګرام یو برخه وړاندې تاسو ته خبره شوه. بیا هم خراغلی وخت. په افغانستان کې 8:08 رازو لومړی راپورته. د شانګهای د غړیو هیوادونو د چارواکو په غونډه کې به د افغانستان د سولې پر مسئلې خبرې وشي. د قرغیزستان په مرکز بشکک کې به نن دې غونډې ته د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وینا وکړي او د سولې او ثبات پر موضوع به د غونډې تر څنګ د یو شمیر هیوادونو له صدراعظمانو سره هم وغږیږي. احمد شیبر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د شانګهای د غړو هیوادو د سر اعظمانو په غونډه کې به نن د افغانستان اجرایی رئیس د سولې پر مسلې تمرکز وکړي او د دې سازمان د غړیو به وغواړي چې د سیمه ییزې اجماع له لارې د سیمې هیوادونه د ترورستانو پر ضد ګډې هڅې وکړي. تمه ده چې عبدالله عبدالله نن د شانګهای د غړو هیوادو په غونډه کې د وینا پر مهال دا موضوعات یاد کړي او د غونډې تر څنګ د یو شمېر مشرانو سره خبرې پرې وکړي. د اجرایی ریاست مرستیال وین جاوید فیصل د دې لیدنو کتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
پلان یې چې د هیواد اجرایی رئیس نن د شانګهای د همکاري سازمان د حکومتونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون او وینا تر څنګ د روسیې، قرغیزستان او قزاقستان له لومړي وزیرانو سره هم وګوري. اجرایی رئیس په کنفرانس کې د خپلې وینا پر مهال پر سولې او امنیت، د ترهګرۍ او تندروي پر ضد د سیمه ییزې همکارۍ پر ایجاد او همداراز افغانستان کې د جاسوسي اقتصادي فرصتونو څخه د ښې ګټې اخیستنې پر مسایلو باندې بحث کوي.
د افغانستان اجرایي رئیس پرون په بشکک کې د تاجکستان له صدر اعظم قاهر رسول زاده سره هم د سیمې پر امنیت خبرې وکړې او دواړو لوریو دا مسله وڅېړله چې څرنګه په سیمه کې امنیت ټینګېدلی شي او سوله راتلی شي. د شانګهای سازمان په 2000 لومړي کال کې تأسیس شو. قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، چین او روسیه د دې سازمان غړي دي. هند او پاکستان د روان کال په جون میاشت کې له دې سازمان سره د پیوستون تفاهم لیک لاسلیک کړ. د افغانستان د سولې مسله تر ډیره له پاکستان سره تړلې ده او کابل تور پوری کوي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې ژوند کوي. پاکستان د افغانستان په څیر له هم د دې سازمان رسمي غړیتوب نه دی ترلاسه کړی. نو د شانګهای غړي هیوادونه تر څه بریده د افغانستان د سولې په برخه کې مرسته کولی شي؟ د سیاسي چارو کارپوه مجیب لمر وایي دا ممکنه ده چې د شانګهای غړي هیوادونه افغانستان ته سوله راولي.
د سولې په برخه کې د شانګهای غړي هیوادونه د سیمه ییز اجماع اساسي برخه جوړوي. چین د سولې په خبرو کې مخامخ ښکیل دی، روسیې هم لیوالتیا ښودلی ده او د طالبانو سره تقریبا غیر مستقیم اړیکې د روسیې طالبانو ترمنځ شته دي. که واقعا دوی وغواړي او دغو هیوادونو ګټې یو څه خوندي شي یا د ګټ خوندیتوب لپاره تضمین ورکړل شي،
افغانستان تیر کال په چین کې د شانګهای د غړو هیوادو په غونډه کې د بشپړ غړیتوب وړاندیز کړی و. افغان حکومت وایي چې په دې برخه کې پرمختګ هم رامنځته شوی دی او د بشکک په غونډه کې به افغان پلاوی یو ځل بیا هڅه وکړي چې افغانستان ته بشپړ غړیتوب ورکړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په پیښور کې قاضي له زندان څخه د شربتګلې د خلاصېدو ضمانت رد کړ. شربتګله په پاکستان کې د جعلي اسنادو په تور تیره اونۍ زنداني شوه. د دې 34 کلنی افغاني عکس 13 کاله مخکې په نېشنل جغرافیک مجلې کې خپور شو چې له دې سره د دې شنې سترګې د افغانانو د جګړې په سیمبول بدلې شوې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هیله مند چې په یو دوه ورځو کې به دا دوسیه وتړل شي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
پاکستانی محکمې د شربتګلې ضمانت ونه مانه. د پاکستان فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف آی اے د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ شربتګله په دې تور ونیوله چې په پاکستان کې په جعلي اسنادو اوسېشي. پرون چې کله په پېښور کې محکمې د شربتګلې په اړه پرېکړه کوله، څارنوالانو د هغې د خلاصېدو غوښتنه وکړه، خو قاضي دا خبره رد کړه. تر محکمې وروسته په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخل وال وویل
د دې څیره او جهانی شهرت لري او د خلکو زړه کې بزې لري، مګر په حقیقت کې یو غریبه خزه ده، مریضه خزه ده، کونډه ده. نو دغه اړخونه په نظر کې نیولو سره په زندان کې اچول په دغه شکل باندې برخورد ده، زما په ان باندې او د اکثر خلکو په ان باندې یعنی خه دغه نو.
شربتګله هغه افغان مهاجر ده چې 13 کاله مخکې لننه د نېشنل جغرافیک مجلې نامتو عکاس سټیف مکیوري د دې عکس واخیست او بیا د عکس د مجلې په لومړۍ پشتې خپور شو. له دې سره شربتګله د شنو سترګو په افغاني مشهوره شوه. د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی د شربتګلې پیشه غندي. د بشري حقونو په دې مؤسسه کې د افغانستان د برخې مسؤله حوریه مصدق وایي
شربتګل کسی است که تقریبا بیش از 30 سال پیش
شربتګل هغه څوک ده چې تر 13 کاله مخکې پاکستان ته مهاجره شوی او کوربه هیواد تر اوسه نه دی توانېدلی چې د ژوند امکانات او قانوني شرایط ورته چمتو کړي، چې دا په خپله د مهاجرت له کنوانسیون نه جدي سرغړونه ده. په پاکستان کې د افغانستان سفیر هیله من دی چې شربتګل به له زندانه خوشي شي. زاخیل ولوی چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته پروند محکمې تر پریکړې وروسته رسمي لیک واستاوه ترڅو په دې قضیه کې مرسته وکړي. شغلی زاخیل ول هیله څرګنده کړه چې په یو دوه ورځو کې به شربتګلې دوسیه راغونډ شي، خو افغان سفیر څو ورځې مخکې هم هغه وخت ورته هیله ښکاره کړې وه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر چودري نثار له ده سره له زندان نه د شربتګلې د خلاصې دښمنه وکړه او بیا هغه ژمنه ترسره نه شوه.
د داعش د افراطیت په وړاندې مبارزې په نوم کتاب چې د افغانستان په شمول د نړۍ د 14 نورو هیوادونو د څېړونکو د څېړنو وروسته چمتو او خپور شوی، په کې د داعش د حضور، مالی سرچینو او اهدافو تر څنګ یو شمېر نور مهم مسایل هم راغلي دي. دغه کتاب د افغانستان د برخې څېړونکو حکمت الله اعظمي دی چې په افغانستان کې داعش د حضور، اهداف او اندېښنو په اړه زما همکار واصل ولسال ورسره مرکه کړې ده.
داعش خو ما ویل چې عین هماغه اسلامي دولت جوړېدل دي چې کوم د داعش په عراق او سوریه کې دی، مګر افغانستان ولی ورته مهم دی د څو دلایلو څخه ورته مهم دی. یو دلیل دا دی چې د افغانستان د خوري جغرافیا ډیره مهمه ده. داعش تک کوشش کوي چې سنټرال ایشیا او ساوت ایشیا د دې د خپل هډ کوارټر په افغانستان کې ده. یو دا خو چون مخکې نه مخکې جنگ روان دی، نو دا دوی ته ډیره سانه ده که چیرې په عراق او سوریه کې دی هر نو فشار لاندې راسي، نو مشرتابه به یا افغانستان ته راځي او یا به افریقایي وادونو ته چې نایجیریا تر ټولو مهمه ده وریځي. بل دا دی چې په اسلام کې دا د خراسان ځای یا د خراسان استفاده کول دا ډیر مهم دی د داعش ایدیالوژي لپاره. نو که چیرې داعش په ټوله نړۍ کې هم اسلامي خلافت چې کوم دی غواړي په اسلامي نړۍ کې، که هغه هر څومره تقویه سي په افغانستان کې دغه تقویه نه کړي، نو هغه بیا ناقص حسابل کیږي.
د سوریه او عراق داعش او د افغانستان داعش خپلو کې څه اړیکې لري؟ یو یاسه تفاوتونه دغه د عراق او د سوریه او د افغانستان د داعش ترمنځ توپیرونه شته؟
ګوري، داعش په افغانستان کې مستقیم اړیکې د داعش په عراق او سوریه سره لري په دې کې شک نشته. دوی رسمن په جنوري 2015 کې د داعش عراق سوریه باندې ځخوا څخه په رسمیت وپیژندل شو او د دې مشرتابه وروټاکله. د دې ایدیالوژي نظریاتي په هر لحاظ عین تاکتیکی لحاظ باندې عین نامغه داعش ته په عراق سوریه کې دی. دا صحیح خبره ده چې دلته دوی تر اوسه پورې اوغند روش نه دی کړی لکه په عراق سوریه کې چې کړی دی، مګر دوی همغه کوششونه کوي. دوی روف خادم چې کله منځنی ختیځ ته ولاړې بیا د ځان سره ډېر زیات پیسې راوړل چې په جنوب کې تقسیم وو، او یا مثلا دا سره زر راوړل کېدل د ایران د طریقې څخه بیا د داعش غړو ته چې په ننګرهار او نور سیمو کې بیا بدوي خرڅوله.
د اندېښنو په برخه کې راته وایي چې داعش په افغانستان کې څومره د اندېښنې وړ دی او د افغانستان د سولې په پروسه باندې د دوی اغېز څه دی؟
ګورئ، په دې کې خو شک نشته چې داعش یو لوی خطر دی، او دا افغان دولت هم دی، طالبان هم دی، په دا خاطر دوی یو نوی ګډو سره جنګیږي. او په بالخصوص په ویلو کې چې کله داعش راغلی، د اختر محمد منصور د طالبانو د کله دوی رهبرونو د داعش پر وړاندې یو ډیر هارد یا یو ډیر سخت خبرګون وشو دی، چون چې دوی په دې پیدل کچیر داعش دلته رشد کوي، نو کچیر ایهان د طالبانو او د افغان دولت تر مابین یو نوی رسول تفاهمات راځي یا مذاکراتو کې پرمختګ راځي، نو داعش په یو بدیل وي هغه جنگیالوی ته چې جنگ دوام غواړي یا د پیسو لپاره یا د ایدیالوژي لپاره.
د تمویل په برخه کې راته وایي چې داعش د چا له خانه تمویل کیږي؟ داسې ودونه شته چې دوی سپورت کوي یا ملاتړ کوي؟
ځینې نظریې دي هغه توکي دي چې خلک وایي چې دا یا د امریکا پروژه ده یا د پاکستان پروژه ده یا د افغان دولت پروژه ده. دا یو هم صحیح نه دي. ګورئ، افغان د تاسو ګورې د ډېر په بحثونو کې راپورته کیږي چې آیا د امریکا د داعش ته حمایت ورکوي تر څو پورې آسیایي مرکزي ایران او چین ته یو نوی تهدید او روسیې ته تهدید پیښ کړي. خلک حتی هند پر دې باندې تورنوي چې هند د داعش تر شا ده. دا ټولې غلطي کاملا د امکاناتو مالي امکانات تر ډیره حد پورې د عراق او سوریې څخه راتلله.
د داعش د افراطیت په وړاندې د مبارزې کتاب د افغانستان د برخې د څېړونکي حکمت الله اعظمي څرګندونې مو د داعش د حضور اهداف او اندېښنو په اړه واورېدې.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خپرونې په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بي سي شرکت مشتریان یاست، اته سوه اته نوي شمیره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
ازادي راډیو ته غوښتست. افغانستان لوی سرنوال پر سرنوالانو ټینګار وکړ چې په خپلو څېړنو او مسلکي فعالیتونو کې د هیواد نافذه قوانین په مراعات کړي او له دغو قوانینو پرته په او د هیواد نافذه قوانین پرته له هر ډول تبعیزه په تطبیق کړي. لوی سرنوال فرید حمیدی د غسرګندونې په کابل کې د مرکز او ولایتونو د سرنوالانو د کانفرنس په درېمه او وروستۍ ورځ وکړي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان لوی سارنوال د افغانستان د مرکز ولایتونو د سارنوالانو د کانفرنس د وروستۍ ورځې په غونډه کې وویل د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د ناامنیو او اداري فساد په څیر د هیواد او خلکو په زیان دی. لوی سارنوال فرید حمیدی پر سارنوالانو ټینګار وکړ چې د قضیو د څیړلو پر مهال د هیواد نافذ قوانین له هر ډول جنسیتي، قومي، نژادي او سیمه ییزو تعصبونو پرته په جدي توګه پلی کړي.
تا با بی‌عدالتی مبارزه نشود، تا حاکمیت قانون جای خود را نگیره،
تر څو چې له بی‌عدالتۍ سره مبارزه ونه سي او د قانون حاکمیت ځای ونه نیسي، نسو کولی چې په هیواد کې د سولې او ثبات په تمه اوسو. تاوتریخوالی زموږ څخه د ژوند خوښۍ او د کورنۍ سوکالۍ له منځه وړې ده. دغه دوی خطرناکې ویرونکې مسئلې یو ځل بیا زموږ او د دولت له ټولو ارګانونو څخه غوڅه اراده غواړي تر څو لاسونه سره یو او پر ضد یې په ګډه مبارزه وکړو.
د افغانستان د سارنوالانو کانفرنس وړمه ورځ د جمهوري ریاست په ارګ باڼۍ کې جوړ شوی و چې د سارنوالانو د مسلکي ظرفیتونو په لوړولو او په قضیو کې د قانون پر پلي کولو پکې بحثونه شوي دي. لوی سارنوال دا هم وویل د قانون په پلي کولو کې اړتیا ده چې د حکومت نور ارګانونه له لوی سارنوالۍ سره جدي او دوامدار همکاري وساتي. په غونډه کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وویل چې ځینې کړۍ د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي ته د دود او مذهب بهانه جوړوي، خو له تېرو څو کلونو راهیسې حکومت هڅې کړي چې د دې ډول ناجایزه کړنو مخه ونیسي.
رای پر اتهام در پیش رو ده، اما اجرای دیگه هم وجود نداره.
سخت لاره په مخ کې لرو، خو د هیواد په راتلونکي کې فکر کوو. اداري فساد او خشونت که په هر ځای کې وي، جنسي تیری هم پکې شامل دلی سي. زه په دې برخه کې د وړاندیزونو هرکلی کوم او ډاډ ورکوم چې په دې لار کې به په قوت، جدیت او ټول ظرفیت سره د خلکو تر څنګ ولاړ اوسو.
په غونډه کې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر د ښځو د ظرفیتونو په لوړولو ټینګار وکړ. د غونډې ویناوالو وویل د قضیو په څیړلو کې له هیواد او خلکو سره وفاداري او صداقت او د ټولنې او اسلام د ارزښتونو په پام کې نیول کولی شي چې له سولې او ثبات سره هم مرسته وکړي.
د افغانستان د ښار جوړونې وزارت وایي چې په ښارونو کې د نفوسو ډیرېدو ته په کتو ښارونه باید یوازې د اوسېدو لپاره وي، بلکې ښارونه باید د نورو اقتصادي ودې په مرکزونو هم بدل شي. د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل دغه وزارت په هبیتات درې ناسته کې د کافي تجارب په ترلاسه کولو سره کولی شي دغه ستونزو ته رسیدګي وکړي، خو د چارو شنونکي په دې باور دي چې حکومت د استوګنو ځایونو لپاره د اړو خلکو لپاره کافي بودیجه نه لري. سباون کاکړ په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د افغانستان د ښار جوړونې وزارت مسؤلین وایي چې اوس مهال د دغه هیواد 23% وګړو ښارونو ته مخه کړې او د دغه وزارت د وړاندوینې له مخې په تیرو 2 لسیزو کې به دغه اندازه 50% ته لوړه شي. د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری د چهارشنبې په ورځ د یوې خبري ناستې ته وویل دوی کوشش کوي چې د کورنیو سربیره دوی ته کاري اسانتیاوې هم برابرې کړي.
ما امروز نه تنها
دی وای موږ نه یوازې دا چې نن د نفوذ د چټک پراختیا سره مخ یو، بلکې هغه ځوان نسل چې لمړنی اړتیاوي کار او بیا وروسته د دوی د اقتصادي شرایط سره سم سرپناته، ان شاء الله چې ډیر ژر به ورته ښه زیری لرو.
خبریا به شما به زوترین فرصت داریم.
نوموړی وایي چې دغه وزارت په هبیتات درې ناستې کې د کافي تجاربو په ترلاسه کولو سره کوشش کوي چې ښارونه په د شغل او اقتصادي ودې په مرکزونو بدل کړي. د ښار جوړونې وزیر دغه څرګندونې د هبیتات په نړیوال مجموعه کې چې په اګوادور کې د مسکن او ښار جوړونې پراختیا په اړه جوړ شوې وه تر ګډون وروسته مطرح کوي. د هبیتات نړیوال ناسته هر 40 کال وروسته د سل نه د ډیرو هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي چې پکې د ښاري ننګونو او دا چې د ښارونو لپاره څنګه دوامداره پراختیایي پروګرامونه جوړ او مدیریت شي خبرې کیږي. افغانستان په دې وروستیو کې 4 لک کورنۍ بې ځای شو او نږدې 15 لک د پاکستان نه راستنه شو کډوالو او له نورو هیوادونو نه په زرګونو نور کډوالو ته د استوګنځایونو د برابرولو په برخه کې اندېښمن دي. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې د ښار جوړونې وزارت باید د استوګنځایونو د جوړولو کار خصوصي سکتور ته وسپاري او ټینګار کوي چې د هغوی پر کارونو دقیقه څارنه هم وشي. د چارو شنونکي مطیع الله خروټي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښار جوړونې وزارت د دغه کار هرکلی وکړ. وویل چې حکومت باید د استوګنځایونو د برابرولو سربیره د کاري اسانتیاو په برخه کې هم کوشش وکړي.
ما باز په دې نه کېږي چې تش کور ورته جوړ کړو او کور کې نن وزیدات اولاد تحصیل غواړي او خپله کار غواړي او خېټه ډوډۍ غواړي، نو بنا دغه ټول امکانات سره یوسیم، زمینه د معیشت، زمینه د تحصیل او زمینه د صحي خدماتو دا ټول سره هماهنګ شي.
شغلی خروټی وای دا یوازې د شاه جوړونی وزارت دنده نه ده، بلکې اړوند نور ادارې او وزارتونه هم باید د بیځای شو او افغان راستون شو کډوالو د ستونزو د هواري لپاره په دغه برخه کې هڅه وکړي. په ورته وخت کې د شاه جوړونی وزارت وای چې دوی د افغانستان د بانکونو سره په تفاهم پر راتلونکو پروژو کې د اوږدمهاله قسطونو له طریقه د پیسو ورکولو موضوع هم په پام کې نیولې چې ټول افغانان باورنه برخمن شي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای امریکا، گفت و شنود، خبری اتر.
خوس ازادي رادیو تا وګیاست چې په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او FM/15 باندې خبرونه کوي. همدارس په ازادي رادیو ټکی اورګ پانه کې زموږ پښتو پروګرامونه هم اوریدل شي او هم مطالب لوستل شي. facebook.com/azadiradio زموږ د پښتو فیسبوک آدرس دی. اوس ورزو کندهار ته. په کندهار کې ل ماشو د دال جوړولو د پروسس معیاري فابریکه جوړه شوې چې د ورځې شاوخوا 15 ټنه ماش پروسس کوي. د دې فابریکې مسول وایي چې بهر ته د دې فابریکې د تولید د انتقال امکانات برابر شي، نو په یوه ورځ کې به د سلویخت تنه میو یا ماشو د پروسس ظرفیت ولري. صادق رشتینی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د کندهار په صنعتي پارک کې د ماشو د پروسس په دغه فابریکه کې هر ورځ شاوخوا 15 ټنه ماش پروسس او ورڅخه دال جوړیږي. د دغه فابریکې مسول سید محمد ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار هر کال زرګونه ټنه ماش بهرنیو هیوادونو ته صادریږي او هلته په ډیر کم مصرف په دالو تر بدلې دور سبیر ته هیوا ته واردېږي. د سید محمد په وینا دغه اړتیا ته په کتو یې په 10 میلیون افغانیو پانګونې په نړیوال سټنډر برابره د ماش څخه د دال جوړولو د پروسس فابریکه جوړه کړه.
دلته موږ تقریبا د ورځې 60 ټنه مال جوړولی شو د ضرورت په اندازه. اوس په کندهار کې د دونه استعمال نه لري دا دال، نو اوس موږ کم جوړوو، د ورځې 15 ټنه یا 16 ټنه پروسس کوو. نو له خیره کله چې موږ خارج ته مالونه شروع کړو لکه دوبۍ و هندوستان ډېر ضرورت ورته لري، دوبۍ ډېر ضرورت لري، نو بیا موږ 10 ټنه تر 40 ټنه پورې پروسس په 40 ساعته کې کولای شو انشاءالله.
د سید محمد په خبره سږ کال په نمونوي توګه 15 پارسله دال امریکا ته استولی. سید محمد وایي دال ډیر اقتصادي دی چې په هند او پاکستان کې ډیر مینوال لري.
15 پارسله مې په داوس کې امریکا ته استولی وو. یو کنداري وو، هغه په امریکا کې خپل کاروبار لري، نو د دې ځای څخه وچې میوې صادروي امریکا ته. نو دا وړ د سیمپل په نمونې په دغه باندې یو 15 پارسله زموږ سره یوړي دال.
د فابریکې مسول وایي کچېری بهر ته د دې فابریکې د تولیداتو د انتقال امکانات برابر سي، نو په یو ورځ کې به د 40 ټنه ماشو د پروسس ظرفیت ولري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1013 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
حبیب الله ملک زیل هلمند لیکلی دی چې وسلوالو طالبانو د هلمند په شمالي ولسوالیو کې د لخکرګاه د سقوط لپاره په زور جذب شروع کړی دی. د حکومت غواړي چې د دې جلب جذب مخه ونیسي او د لخکرګاه ښار امنیتي کمربند نور هم ټینګ کړي. عزیز الله ارمان نیازی له خوست لیکلی چې افغان حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله باید د شانګهای په غونډه کې ګډون کوونکي هیوادونه د سولې خبرو ته وهڅوي. ګران اوریدونکي، د ښاغلي عبدالله د خبرو اصلي محور هم د سولې په موضوعاتو باندې څرخیږي. محمد قاسم زواک له هلمند لیکلی، ولسمشر غنی باید د شربتګل د پاکستان د زندان شربتګل د پاکستان له زندانه راوباسي ځکه هغه سخته مریضه ده. شفی جان زدران له خوست نه له نادرشاکوټ لوسوالی لیکلی، صرف د شربتګل قضیه نه ده، پاکستان مدام افغانان په دروغ او دوکه کوي. قدر منوریدون کو تاسو هم کولای شئ په 1013 شمیرې باندې د افغان بسم الله لري مونږ ته لند لیکنی پیغامونه راوستوي. مخکې له دې چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وړاندې شي، دا اورئ چې په دویمه نیمه کې به د بشري او اساسي حقونو د پروګرام یو برخه اورئ چې له ښځو سره د بیلابیلو تاوتریخوالو په اړه باندې درته معلومات خپرېږي، دا چې څه ډول تاوتریخوالو سره افغان میرمنې مخې دي، او همداراز به د ژوند په شیبو کې ادبي پروګرام تاسو ته وړاندې شي. خو اوس د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه. افغانستان به د شانګهای د همکارۍ د سازمان د صدر اعظمانو په غونډه کې نن د سیمې د امنیت او ثبات لپاره پر سیمیزې همکارۍ ټینګار وکړي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر هیله مند چې شربت ګله به له زندانه خوشې شي، هغه اوس په روغتون کې ده. د لغمان په مرکز مهترلام کې 15 نجونې او 15 هلکان له شپږ میاشتني روزنیز کورس فارغ شول. د پاکستان د اپوزیسیون مشر عمران خان وایي د اټکل کوي چې د ستري محکمې له لوري د اداري فساد د دوسیو له څېړلو سره به صدر اعظم نواز شریف هم له صدارت ګوښه شي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای وایي د امریکا د جمهوري ریاست د دوو کاندیدانو ترمنځ بحثونه د هغه هیواد په سیاست کې د یو ناورین ښکارندوی کوي. او په داسې حال کې چې عراقي ځواکونه موصل ښار ته ننوتلي دي، د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالې ډلې رهبر ابوبکر البغدادي له خپلو جنګیالیو غوښتي چې مقاومت وکړي. لنډ خبرونه مو واورېدل. دا خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ پاڼه کې هم کتلی شئ. تمه ده چې په امریکا کې راتلونکې اونۍ د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شي. د دې انتخاباتو لپاره دواړو کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونالډ ټرمپ له نږدې یو نیم کال راهیسې هلې ځلې پیل کړي دي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات تل له ورته پیچلو مرحلو تیریږي. تفصیل د احمد شیبر په دغه رپورټ کې.
د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات چې څلور کاله وروسته یو ځل ترسره کیږي، د نړۍ تر ټولو پیچلي او ګران انتخابات دي. د دې لپاره چې امریکا د نړۍ ستر اقتصاد دی او د نړۍ په ډیرو موضوعاتو کې امریکا شکیله ده، نو دا انتخابات د ډیرو هیوادو پام د ځان لور ته ور اړوي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو د پیچلتیا په اړه د امریکا د میرلند پوهنتون استاد شفیق همدم وایي.
امریکا سیستم د انتخاباتو په نړۍ کې تر ټولو پیچلی او مغلق سیستم ده. په 50 ایالتونو کې هر ایالت خپل د رای قانون لري، او هر ایالت خپل په ایالت کې د انتخاباتو د افغانستان په شیر کمیسیونونه لري چې دغه ادارو دنده دا ده چې د انتخاباتو محلي قوانین دوی همساري هم پیشنهادوي کانګرس ته، او هم د دغه انتخاباتو د پروسې مسؤلیت په غاړه لري. په ځینو ایالاتو کې رای داسې دي چې آزاد مستقلانه او سري توګه خلک زی او په صندوقونو کې رای ورکوي. په ځینو ایالتونو کې داسې ده چې هلته آراد خلکو د نمائندگانو لخوا ورکول کیږي چې د خلکو په استازیتوب، بیا حتی د قومونو چې دلته امریکا کې هم قومونه شته، دوی په استازیتوب باندې دوی خپل استازي ټاکي، او دغه استازي بیا ځي دغه نمائندگان د خپل د خلکو په نمائندګي باندې رای اچوي.
د امریکا انتخابات اوږده هم دي. د رای ورکولو تر ورځې نږدې یو نیم کال مخکې انتخابات هلې ځلې پیل شي. د ولسمشر لپاره د امریکا اساسي قانون داسې شرایط شیدي چې باید د امریکا تابعیت ولري، په دغه هیواد کې زیږیدلی وي، د کاندیدو په وخت د کاندید عمر لږ تر لږه 15 کاله وي. دا شرط هم په اساسي قانون کې شته چې ولسمشر ته کاندید باید حداقل 14 کاله په امریکا کې ژوند کړی وي. د امریکا د ولسمشر انتخابات داسې دي چې په لومړۍ مرحله کې د ګوند دننه رایه اخیستل کیږي. دا رایه اخیستنه د بیلابیلو ایالتونو له اصولو سره توپیر لري. شفیق همدم وایي.
په ځینو ایالتونو کې هم ابتدایي انتخابات داخلي حزبي دي، او هم ملي انتخابات مخکې د وخت ترسره کیږي، او دا غي دلیل هم دا ده چې دغه انتخابات نه یوازې دا چې ریاست جمهوری انتخابات ده، بلکې دا د ولایتي شوراګانو یا کانګرس او سنا انتخابات هم ده. نو نظر په موسم، نظر په وخت، او حتی نظر په محلي قوانینو باندې په مختلف ایالتونو کې دغه قوانین فرق کوي. نو په همدې دلیل چې دلته په امریکا کې د رای ورکول له پخوانه شروع شوي، او تقریبا تر 10 میلیونه پورې خلک اصلي خپل رائے کارول مختلف ایالتونو کې
د اساسي قانون لمخې هر هغه څوک چې په امریکا کې اتلس کاله عمر لري او دغه هوا تابعیت لري هغه رائے ورکولی شي. خو په ځینو ایالتونو کې یو شمېر کسان چې جنایت یې کړی وي د یوې مودې لپاره له رائے ورکولو محرومی شي او یا هم د ابد لپاره د رائے ورکولو حق ترې اخیستل کیږي. د ځینو راپورونو له مخې د هغو کسانو شمېر څه باندې 5 میلیونو ته رسیږي چې د تل لپاره د رائے ورکولو حق ترې اخیستل شوی دی. د امریکا د انتخاباتو په ورځ چې څوک په امریکا کې نه وي کولی شي چې په بهر کې هم رایه ورکړي. کوم کسان چې د انتخاباتو په ورځ په خپله انتخاباتي حوزه کې نه وي یا مایوبه وي او نشي کولی چې انتخاباتي حوزې ته ولاړ شي یا هم د مذهبي باور له مخې نه غواړي چې انتخاباتي حوزې ته ورشي کولی شي چې په غیاب کې په بل ځای کې رایه واچوي. په امریکا کې دا اصول هم شته چې یو شمېر کسان کولی شي چې د انتخاباتو تر ورځې مخکې رایه ورکړي. کوم کسان چې دا کار کوي کولی شي چې تر انتخاباتو له 4 تر 5 ورځو مخکې رایه ورکړي. د دې کار هدف د انتخاباتو په ورځ د بیروبار کمیدل یاد شوی دی. البته هغه کسان چې په غیاب کې رایه ورکوي هغوی باید خپل شرایط ولري، یا د هوا عذر وي او یا یو شمېر نور واړه دلیلونه شته چې د ایالتونو ترمنځ دا شرایط توپیر لري. کوم رایه ورکوونکي چې نه غواړي د انتخاباتو په ورځ انتخاباتي حوزو ته ورشي یا نشي کولی چې ولاړ شي، دوی غیابي رایه کارولی شي، داسې چې د پوستي یا ایمیل له لارې رایه ورکړي. په کالیفورنیا او واشنگتن کې خلک کولی شي چې هر وخت په غیابي لسکو نومول کړي او د غیابي رایه ورکولو پاڼه ترلاسه کړي. خو په یو شمېر نورو ایالتونو کې هر څوک د غیابي رایه حق نشي ترلاسه کولی او غیابي رایه تر ډیره د هغو امریکایانو لپاره ده چې په بهر کې ژوند کوي. کانګرس په 1948 کال کې د هغو امریکایانو لپاره چې له امریکا بهر ووسی د رای ورکولو قانون تصویب کړ. په خو هم جنو ایالتونو په بهر کې امریکایانو ته د رای ورکولو اجازه ورکوله، خو کله چې کانګرس قانون تصویب کړ دا مسله ملي شوه. اوس هر هغه امریکایي چې په بهر کې ژوند کوي کولی شي چې د پوستي یا ایمیل له لارې خپل رای ورکړي. د شلمې پیړۍ له پیله د امریکا په انتخاباتو کې میسوري، بیا نیوادا او په وروستیو 3 لسیزو کې اوهایو هغه مهم ایالتونه یادیږي چې کله پکې چا ډېرې رایې اخیستې دي هغه د امریکا ولسمشر شوی دی. البته استثناوي پکې شته. دا ځل چې د هیلری کلنټن او ډونالډ ټرمپ ترمنځ انتخابات کیږي معلومه به شي چې کوم ایالت خپل اثر پر ځای پرېږدي.
د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشری انتخاباتو په اړه باندې مو د احمد شیبر تفصیلي راپور واورید. دا راپور په ازادي راډیو ټکې اورګوي پڼه هم کتلای شي. اوس ورزو دوا اونیزو پروګرامونو ته بشري او اساسي حقوقونه او ژوند په شیبو کې هله تر پای واورې.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشر حقوقو ایوې بولی خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفحه 12.9 او لوی شعرونه کې په 0.15 صفحه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه بحث کوو. د پروګرام مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمهیز دفتر د ماشومان د څنګ مرستیاله عفیفه معروف ده. معروف صاحب شرغ لست
مننه.
معروف صاحب د شوزو په وړاندې تاوتریخوالی څه مفهوم لري؟
ډیر ښه سوال دی. ته هر سنه خپل سلامونه نیکه هیلې ګرانو اوریدونکو ته رسوم. پس ځاګه نه وایم چې د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالی مفهوم ده دی چې هر هغه کړنه، عمل، حرکت، سکنات چې پر ښځو باندې په جسمي او رواني نگانه بد تاثیر اچوي یا بد اغیزه کوي هغه ته موږ تاوتریخوالی ویلی سو. مثلا که څوک یو چاته په بد سترګه ګوري، مثلا که څوک بل یو نفر یو ښځه تاوینوي، تحقیر کوي یا وهل ټکول کوي، چې بیا دا تاوتریخوالی په خپل څو ډولونه لري. پس ته به د ډولونه په تریم خبری و کچھ کم ڈول ندی نو دیتا تاو تریخوال ویل کیوگی، یعنی هغه الفاظ، حرکات، سکنات، عمل چې د یو خزه د جسمی او روحی صحت تا ضرر رسوی او ناغه تا خن واقع کیگی دیتا مکویل سو چه دا تاو تریخوال دی پورانده.
ډیره مننه. افغان میرمنې له کوم ډول تاوتریخوالي سره مخامخ دي کې اوریدونکو ته د ډولونو په اړه معلومات ورکړي؟
ډیر ښه. افغان میرمنې د ډیر ډولونو د تاوتریخوالي سره مخامخ دي، لکه فزیکی تاوتریخوالي. چې په فزیکی تاوتریخوالي کې موږ ویلی شو چې وهل، ټکول، جنسي تجاوز، او یو انسان ته ور اچول یا د اعضا و قطع کول، دا ټول په فزیکی تاوتریخوالی کې راځي. چې فزیکی تاوتریخوالی جرم ګڼل سوی ده، او همدارنګه نور انواع د تاوتریخوالی چې کېدای سي ووایي چې رواني تاوتریخوالی، رواني تاوتریخوالی لکه تحقیر کول، کنځل کول، ډارول د چشنه، دا ټول رواني تاوتریخوالی دی. یا مجبورول د یو خودکشۍ دپاره، یا دې ته هڅول چې هغه باید د کوره ووځي، دا ټول رواني تاوتریخوالی دی. چې هغه څوک چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کوي، عموما یا خپل خاوند وي، یا خواښې وي، یا په خپل کورنۍ کې ورونه وي، پلار وي، یعنی په ټولنه په هر ځای کې کیدای سي چې تاوتریخوالی د ښځو سره وشي. حتی په دولتي اداراتو کې، غیر دولتي اداراتو کې، په موسساتو کې، او په سړک کې، په بازار کې هم ښځې کیدای سي چې د رواني تاوتریخوالی سره مقابل وي. چې د هغه ته څوک پر ځای وایي، یا یو خبره کوي په هغه باندې بدلېږي، یا په کالوی باندې لګېږي، په آرایش باندې لګېږي، دا ټول رواني تاوتریخوالی دي. او د ښځو روان ته ضرر رسوي، او ښځې ته مضر دي، نو باید د دې مخنیوی وشي. همچنان د ښځو په وړاندې، علاوه پر دې چې فزیکي تاوتریخوالی، رواني تاوتریخوالی دي، فرهنګي تاوتریخوالی هم دي. مثلا که یو ښځه مکتب ته لاړ شي، نور خلک په بد سترګه ورته وګوري، یا وظیفې ته ولاړ شي په بد سترګه ورته وګوري، نو دا کېدای سي چې فرهنګي تاوتریخوالی ورته وي. یا که ډېر زیات مشکل هم لري، اشرفخانې ته په یوازې توګه نشي تلی چې خلک ورته بد وایي. د ټول زموږ په فرهنګ کې په نسل په نسل میراث پاتې شوی دی، او فکر کوي چې ښځه حق نه لري چې مکتب ته لاړ شي، یا وظیفه اجرا کړي، او یا اشرفخانې ته د کوم مشکل د رفع په خاطر لاړ شي. همدارنګه اجتماعي یا ټولنیز تاوتریخوالی دی، چې په ټولنیز تاوتریخوالی کې هم ویلی سو چې ډول ډول تاوتریخوالی دی. مثلا ښځه مجبوروي چې د دې لپاره چې هغه خدای نه کرده فحشا وکړي، او د دې کار له امله هغه نارینه ته چې ولو خاوند وي، یا ورور وي، یا هر څوک وي، د هغه ته اقتصادي ګټې وړاندې کوي یا راوړي. همدارنګه د ښځې د نه عکس اخلي یا فلم اخلي، او هغه نشر کوي په ډیر ځایو کې، چې دا په خپله یو نوع تاوتریخوالی دی. او په ټولنه کې ښځه انزوا کوي، د همدغو انزوا کېږي، د همدغو تاوتریخوالی په خاطر. بل ډول تاوتریخوالی هم اقتصادي تاوتریخوالی دی، چې دوی ته حق نه لري چې په مال کې تصرف ولري، په عایداتو کې تصرف ولري، او په خپل کار وکړي، او خپل عایدات ولري، یا ارث ورته نه ورکوي، میراث چې پاتې کیږي. ورونه په دې فکر کوي چې د خور باید د میراث موږ ته وبخي، او په داسې حال کې چې الله تعالی چې هر څه ویلي دي، د هغه گنجایش نه لري چې بشر په هغه کې خبرې وکړي. او د میراث په حق له هم د نارینه و حقوق معلوم کړی ده، هم د ښځو حقوق معلوم کړی ده. هیله من یو چې هغه د موږ مسلمان ورونه باید میراث خپل حق چې په باندې لري هغه خلکو ته وسپاري، او په شرعي توګه میراث وویشي.
د افغانستان په قوانینو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه څه ویل شوي دي؟
او همدارنګه موږ ویلی سو چې تاوتریخوالی جرم دی. د تاوتریخوالي پر وړاندې، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په قانون کې په څلورمه ماده کې جرم ګڼل سوی دی. وایي هیڅوک نشي چې کولای چې تاوتریخوالی وکړي پر ښځه باندې. او پنځمه ماده 22 موارد ته تاوتریخوالی ویلي دي، چې په دغه 22 مواردو کې هم دغه لتکوب راځي، کار ته نه پرېښودل، مکتب ته نه پرېښودل، دوا ته نه پرېښودل، میراث نه ورکول، په کور کې اقتصادي تسلط نه درلودل په میړه په جبر باندې ورکول خرڅول د په مواد مخدر باندې معتاد کول یعنی دا ټول جرم دی تاوتریخوالی ګڼل کېږي او جرم دی او که څوک دا عمل کوي باید د قانون له مخې خپل جزا وویني.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
آزادی
خزینه پر اجازه خبر کی چې دوی بش تذکره وکړي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بکرم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو مون د حکومت خایښ لرو چې مون د وګو باندې بس لرو چې
محکمې لخوا آزادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښست. د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي لاملونه څه دي؟
د تاوتریخوالي عوامل معلوم دي چې په اول قدم کې ناپوهي د خلکو د شریعت نه د قانون نه د ښځو د حقوقو نه د نارینه و د حقوقو نه همدارنګه ناامني هم یو عامل کیدای شي چې په افغانستان کې د ناامنۍ له کبله قانون چون نه پلي کیږي په دې خاطر د شومه کرنه ورځ په ورځ زیاتیږي او نه کمیږي او همدارنګه د په افغانستان کې په عدلی او قضایی اداراتو که ده فساد په خاطر هم ده خزو پروانانی ده تاوتریخوالی قضایی یا دوسیه په سمه توګه نه بررسی کیگی کسی هم وست مکت دیر امیدواریو چه ده قانون په سمه توګه پلی شی او ده پا همدی هدف مو یو کمیته جوره کرده چه پا آقا کمیته که ده ولایتون والی ده محکمه رئیس ده سران والی رئیس ده طول پا گدون باید دوی پا دی بندی تلاش وکی چه ده ده قانون اثرات پا عمل که پیاده شی او خزو ده تاوتریخوال خلاص شی او همدارونگه د تاوتریخوالی نسل پر نسل چون پاتې سوي دي او نارینه هغه نارینه چې په ښځو باندې تاوتریخوالی کوي فکر کوي چې زه تر ټول نه غیرتي یم په داسې حال کې چې دا د انسان غیرت نه ثباتوي بلکې په یو ضعیف باندې چې دغه تسلط لاندې ده په هغه باندې ظلم او تعدب نشانه ده.
تر دا مهاله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره څه سوي دي او که نه دي سوي ستاسو غوښتنه څه ده؟
بلې، همدغه چې یو قانون توشي شوی ده او په قانون باندې کار شوی ده چې دغه موارد چې ښځو جسمي او رواني حالت ته زیان رسوي جرم ګڼل سوي دي او د قانون د مخې باید هغه خلک چې دا عمل ترسره کوي مجرم وګڼل سي او جزا ته ورسېږي. دا په خپله لوی کار دی. همدارنګه اوس د ښځو چارو وزارت د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون او نور غیر دولتي ادارات شته چې په دې هکله کار کوي چې په ښځو باندې تاوتریخوالی کموالی باید راشي او یا محو شي او په ښارونو کې تقریبا موږ ډیر د نشراتو دخوا او د رسنیو نخوا خپل غږ وباسو او خلکو ته د تاوتریخوالي د عواقب یا هغه مصیبتونه چې د تاوتریخوالي په نتیجه کې پیدا کیږي خلکو ته بیانوو. خو هیله لرم چې دولت دونه توانایي ولري چې دغه قانون چې توشي شوی ده په سمه توګه تطبیق کړي سوچ هغه کسان په خپل د اعمالو په جزا ورسیږي چې نور عبرت واخلي او تاوتریخوالي ته خاتمه ورکړي.
ډیره مننه کور دی ودان. قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، په کلامو مالسه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه مو په افغاني ټولنه کې القاب ته ځانګړي کړی ده. په یو شمېر کورنیو، کوچنیو ټولنو او حتی لوی جوامعو کې د یو شمېر کسانو لپاره ځانګړي القاب کارول کیږي. القاب ولی او چاته کارول کیږي؟ آیا لارزښت یې خبر یاست؟ په نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه کې مو دغو پوښتنو ته ځواب ویل. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او وګمه جبرخیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، لقب چې جمع شکل یې القاب دی یو عربي کلمه ده چې هغه دویم نوم ته وایي کوم چې په ټولنه کې د یو شمېر ځانګړو اعمالو له مخې د ټولنې د نورو وګړو له لوري یو شخص ته ورکول کیږي. که څه هم د دغو لقبونو ورکړه له ډېره پخوا راهیسې موجوده وه، مګر دغه القاب په افغاني ټولنه کې هغه وخت زیات شول له کله نه چې د اسلام مبارک دین په افغاني ټولنه کې خپور شو. لیکوال او تیړونکی ضیاء الرحمن حسرت راته لقب را پیشنی او هم یې د تاریخ په اړه وایي.
لقب خپره د انسان د کارکردګۍ یا دغه د شخصیت په ځواب کې ورکول کیږي، یا یو ولس ورته ورکوي، یا بیا هم دغه د یو کمال لمخې اړوند ادارې ورته ورسپاري. دقیقا تاریخ نه لري چې موږ فیصله وکړو چې دا په کومه نیټه یا په کوم کال لقبونه شروع شوي دي. داسې ویل شو چې د انسان د پیدایښت سره یو ځای ورکړل شوی دی. د حضرت آدم علیه السلام خپله د الله جل نور یو لقب لري، تر هغې وروسته د حضرت نوح علیه السلام لقب لري، تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې. بیا په افغانستان کې په تېره که موږ د یما بادشاهۍ ته فکر وکړو، په هغه وخت کې هم د پادشاهۍ په نظام کې ځینې خلک وو چې القاب لرل. تر هغه وروسته زموږ لرغونی تاریخ که تاسې وګورئ، منځنی تاریخ وګورئ، اوسنی تاریخ بیخي له القابو نه ډک دی.
د نوموړي په خبره چې القاب په دریو برخو ویشل کیږي چې د رسمي، ولسی او علمي څخه عبارت دي چې په اوس وخت کې په افغاني ټولنه کې دغه درې واړه موجود دي.
موږ ځینې رسمي القاب لرو چې دولت خلکو ته ورکړي، خو دې تاریخ ډیر لاندې لاند په دې معنی چې ممکن د دیش کال څخه وانه وړي، لا ته دې هم کم راځي. ځینې ولسی القاب چې دې پیړۍ تیرې شوي دي او موږ هیڅکله نیټه ورته نشو دقیقه ولای، لکه خادم الدین رسول الله، د جهاد اتل، د افغانستان د ازادۍ اتل، بابا چې موږ احمدشاه بابا، میرویس نیکه، د نیکه لقب خپله د ولس په خود لوري ته ورکړل شوی دی. تر دې وړاندې موږ خوشحال بابا ته فکر وکړو، دغه د بابا لقب خپله د ولس له لوري خوشحال خان خټک ته ورکړل شوی دی. تر خوشحال وړاندې پیروخان ته که تاسو فکر وکړئ، پیروخان ته د پیروخان لقب خپله د بایزید نامه سره یو ځای شوی دی. دا پیر خپله یو لقب دی، بیروخان وروسته ور سره یو ځای شو. دا القاب چې زموږ په تاریخ کې ورته ورکړل شوي دي. لږ را وروسته موږ بیا ځینې نور القاب پیدا کړل چې په علمي کچه موږ خلکو ته وکارول. یو عالم سړی چې دغه شخصیت خې لاسته راوړنې لرلې، دغه د علمیت له مخې موږ هغه ته د اعزاز په توګه القاب ورکړي چې زه په افغانستان په اوسني تاریخ کې که درته د بیرکې په توګه د علامه استاد پوهان عبدالحی حبیبي، علامه استاد پوهان صدیق الله رښتین نومونه درته یاد کړم چې ځینې القاب موږ اوس دولتي پیدا کړي دي چې دې تاریخ ممکن پنځه لس کاله بر کې نیسي. چې کله د ولسمشر قاضي له لوري ځینې دولتي چارواکي چې هغوی یا اهلیت لري یا نه لري، خو د په دولتي کچه هغوی ته ځینې القاب ورکړل.
حسرت وایي چې په معنوي لحاظ یو شمېر لقبونه چې د تحقیر لپاره هم کارول کیږي شته، چې له مخې د اړوند شخص بې کفایتي، کم عقلتوب او نور معلومیږي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی نور الله کوثر وایي چې په عربو کې القاب زیات کارېدونکي دي او یو ځانګړی اسلامي صبغه هم لري.
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به غیر خپل نومونه نور نومونه، مثلا عائشه رضی الله تعالی عنها ته نومی خیدا، حمیره به نبی علیه السلام ورته ویلې، داسې زوجو ته خپل نبی علیه السلام کنیه یا لقب ابو القاسم و، او سره لدین محمد صلی الله علیه و سلم نوم خو کنیه ابو القاسم. په عربو کې دا یو عادت و. او دغه عادت به اسلام کې هم پاتې سو. معمولا یو اضافه نوم غیر خپل نوم نه نور، لکه په اسلامي تاریخ کې موږ وګورو د سالقاب دی حجت الاسلام، شیخ الاسلام، زین الاسلام، فخر الاسلام، داسې نور نومونه، شیخ الامام، مولانا، مولوی، ملا.
د کابل پوهنتون د ژبه او ادبیاتو پوهنځي د ژبه پوهنې د برخې استاد ډاکټر زرغونه زیور وایي چې القاب معمولا په ګرامري لحاظ ستاین نمونه دي او د استعمال لمخې د ټولنې نور وګړي د یو شخص لپاره استعمالوي.
لکن یو شمیر لقبونه دي چې د لقب په حساب باندې هغه اصلي خپل نوم نه دي، مګر د کشرانو د خوانه مشرانو ته ځینې نمونه دي او هغه د احترام لپاره د مشرۍ چون مشران دي نو د احترام لپاره دوی دغه نمونه کوي چې دا رواجي نمونه دي چې په دې ټولنه کې مروج شي دي. مثلا مشرانو ته اکثریت چې ډېر سپینګیري خلک هغوی ته مثلا د بابا لقب ورکوي، وایي یا کاکا ورته وایي یا ماما وایي، دا ډول دي. خو په ځینو کورنیو کې بیا دا دي چې مثلا دغه بابا او د کاکا او ماما سره بیا ځینې نورې کلمې نمونه استعمالوي، مثلا لوی بابا یا مثلا ولوکی بابا، ځکه چې هلته څو کسایی نو د هغې دپاره چې تفکیک وشي.
د نوموړي په خبره کله چې یو کس ته لقب ورکړل شي نو په هغه ټولنه کې بیا څوک په خپل نوم اړوند شخص نه یادوي، دا ځکه چې پر وړاندې بی احترامي کیږي. دا چې په کورونو کې خزینه او تڅ ډول القاب ورکول کیږي اغلی زرغونه زیاتوي.
زمونږ په ولسی اغه سیمو کې اکثریا نمونه مثلا وایي چې مشرانو ته مثلا ابیو ادیو که څوک پیژنګلوی یا نه پیژنګلوی خو چې مشرانی مثلا چا ته ابی وای چا ته ادی وای چا ته انا وای، لکه دا نمونه اخیستل کیږي د دې لپاره چې هغوی مشران دي او خپل نوم یې څوک نه یادی.
نوموړی زیاتوي چې یو شمیر تصغیری القاب هم شته چې په کورونو کې د مشرانو له لوري ماشومانو ته ورکول کیږي او یا هم ځینې نمونه کوچنی کیږي.
یو خو د مهربانۍ او د مینې په خاطر باندې اکثریا مثلا یو څوک یو ماشوم دی نومې فرض کوم ګلالۍ ده، ګلالۍ دی هغې ته ګلو وایي، یا مثلا الکانو کې سیفالدین دی هغې ته بیا سیفو وایي، مثلا داسې هغه شته دی. حتی د حیواناتو نمونه هم ورته کاروي، مثلا پیشوګۍ، مثلا چنچلا، یا فرزان مرغی، یا فرزان دسی او شی ورته وای.
ډاکټر زرغونه وای چې د القاب په کارونه کې باید له دقت څخه کار واخیستل شي، نه دا چې په غیر شعوري توګه دی القاب وکارول شي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو همایون بهادوري وایي چې د دوی په سیمه کې یو شمیر مشرانو ته ځانګړي القاب ورکول کیږي.
مونږ مشران ته بعضو ته د مشرتو په خاطر باندې د القاب ورکو کنه چې اکا لالا ده، نو بعضو کې د ماما نه ویم خو هغه ته مونږ د ماما لقب ورکول شي، او بعضو ته د خپل هغه د خپلوانه یا د نږدې د دوستۍ هغه لحاظ هغه ته مونږ اکا لالا وایو چې هغه د مونږ د خپلوان نه وي، هغه ته مونږ کاکا کلمه استفاده کو، او بعد تا با بیا چې مشر وی هغه د احترام په خاطر مونږ ته هغه تکا وایي چې هغه ورسره استعمال
دی. وایي چې د دوی سیمه کې یو شمیر په مانوي لحاظ خراب لقبونه هم رواج لري، لکه ځینو کسانو ته د شین لقب ورکوي چې معنی ډیر کم عقل توپ دی. دا چې په ولس کې ولې القاب ورکول کیږي، څلور شکلن ځوان محب الله امیری په اړه وایي.
ځکه موږ خلکو ته خلک قبول ورکوو، یعنی مشرانو ته، بعضو ته، یا هغه څوک چې په ټولنه کې مخکښ وي، د دې لپاره چې د هغوی احترام وشي. یعنی بعضې کسان چې په یو ټولنه کې پرېکړې کوي او کارونه مخکې وړي، د خلکو ستونزې حل کوي، هغو ته د خادم یا د خلکو مشر په توګه ورته هغه لقب ورکوو.
لیکوال او څېړونکی ضیاءالرحمن حسرت بیا وایي چې یو شمیر رسمي القاب پرته له دې چې د اړوند شخص ځانګړتیاوې په پام کې ونیول شي ورکول کیږي، چې دا چاره بدې پایلې لري.
زینی القاب دی چې هغه مثبت تغیز لري، زینی دی چې هغه منفی تغیز لري. مثبت تغیز د هغه القاب دی چې هغه لقب د شخصیت له جوهر سره سر خوري، د انسان له شخصیت سره سر خوري. یعنی دغه لقب کوم ورته کارو هر څوک فکر کوي دی باندې دا لقب تدبیقی کوم فرض کو لوی استاد پوهان سي بریختین ته کوم هغه ته د لوی استاد یا د پوهان یا د علامه لقب کارو په هغه کې د هغه کارکردګي یا د هغه شخصیت یا د هغه علمیت د دې غوښتنه لرله چې باید دغه رقم ته یو لقب ورته ورکړو. دا دا په هیڅ دور د تاریخ او یا هم په هیڅ یو کټګوري کې د اهانت په توګه نه کارول کیږي.
د علومو اکاډمۍ غړی نور الله کوثر بیا وایي چې یو شمیر القاب چې د نفس غرور پیدا کوي د اسلام له نظره باید ونه کارول شي. هغه وایي
د اسلام نظر نه مخالف نمونه نه دي، مګر هغه نمونه چې اسلام منې کړي لکه قاضي القضات، شاهین شاه، داسې نمونه پیغمبر منې کړي دي، لدینا احکم الحاکمین، دا نمونه دی الله رب العزت نمونه دی. په دې نمونه سره باید احکم الحاکمین او قاضی القضات او دا رقم شاهین شاه داسې لقبونه او شبیه دی لقبونه چې هغه ډیر عزت او سرلوړي او غرور د نفس پیدا کوي، له دې نه باید مخنیوی وسي.
درنو اوریدونکو، د سالم او القابو د کارونې په هیله موږ نننۍ خبرونه تمامو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
سوات